د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اگست میاشتې 6 ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 6 بجې، افغانستان کې 9 بجې او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو په پوه نه دی چې د لوزنامې شرایط به طالبانو یا خپل دته د قبلونې وړ وي او کنه. دا په داسې حال چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره د امریکا خصوصي استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی. د پاکستان پوځ ویلي د هند لخوا د بمباری په ځواب د پاکستان پوځ شپږ هندي عسکر وژلي دي، چې پکې یو د هندي پوځ افسر هم شامل دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي که څه هم د داعش ډلې خلافت رنګ شوی دی، خو دا ډله اوس هم په شام او عراق کې خطر ګڼل کیږي، خو په ځینو سیمو کې یې ځواک زیات شوی. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسې اورئ. موږ سره اوسئ، خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو پوه نه دی چې د لوزنامې شرایط به طالبانو یا خپله دته د قبلونې وړ وي او کنه. صدر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره خبرو کې ویلي طالبان به وغواړي چې زموږ سره د جګړې نه لاس واخلي، زیاتوي هغوی ډېر څه په دې جنګ کې د لاسه ورکړي دي. د یو سپی د پوښتنې په ځواب طالبانو باندې باور کېدای شي. په ځواب کې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي په چا هم په دې وخت نړۍ کې باور نشي کېدی. وایي چې افغانستان د ترخګرۍ لپاره د هاورډ یونیورسټي ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا وینا په داسې حال کې کړې ده چې 13 ورځ د افغانستان سولې لپاره د امریکا خصوصي استازی دوحه قطر کې د افغانستان 8 کلنې جګړې ختمون پر سر بیا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو لپاره روان شوی دی. د امریکا خارجه وزارت نجاري شوی بیانیه وایي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به کابل ته سفر کوي او هلته به د افغانستان حکومتي چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې کوي، چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره یې وهڅوي. د افغانستان د امریکایي او ناټو عسکرو د راوستلو پر سر خبرې اترې روانې دي، تر څو چې خارجي عسکر له افغانستان نه وتلي نه وي. طالبان دریز لري چې دوی د افغان حکومت سره د مکمل ډزبندۍ او نور مسلو پر سر خبرو ته نه دي تیار. د خارجي عسکرو د وتلو په بدل به طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو خلاف د ترخګرۍ لپاره نه کارول کیږي. امریکا او طالبان دواړو لخوا په روانو خبرو ویل شوي چې لوزنامې باندې لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي، خو لا هم ځینې تفصیلي سیزونو باندې بحث روان دی. د پاکستان پوځ ویلي د هند لخوا د بمباری په ځواب د پاکستان پوځ شپږ هندي عسکر وژلي دي، چې پکې یو د هند پوځ افسر هم شامل دی. د پاکستان پوځ وایي چې دا پیښه د ټاټا پانی سیکټر سره نږدې رامنځته شوې ده. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر پاڼه باندې کړې. دی وایي چې په ډزو کې یو شمېر هندي عسکر جوبل شوي هم دي. دی زیاتوي چې د هند لخوا په ډزو د پاکستان غاړې ته 3 کسان وژل شوي، چې پکې یو 1 کلن ماشوم هم شامل دی. د پاکستان پوځ وایي چې دوی په ځوابي ډزو کې د هند پوځ دوه مورچې تباه کړي دي. بلخوا د پاکستان ځایي مطبوعات لیکي چې هارت سپرینګ او چیری کوټ سیکټرو کې هم د هندي پوځ لخوا ډزو کې دوه د زاړه عمر عام ملکي کسان وژل شوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی امید څرګند کړی دی چې فرانس به د کشمیر په مسله کې د سیمې امنیت او ثبات په خاطر خپل رول ولوبوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزارت نه جاری شوې بیانیه کې شوې. بیانیه وایي چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د فرانس خارجه وزیر ژان یو لی ډریان سره په ټلیفون خبرو اترو کې د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې هند په خپل سر جمو او کشمیر کې ګامونه پورته کړي دي، کوم چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد سرغړونه ده. خارجه وزیر د فرانس خارجه وزیر ستاینه وکړه چې ګنی وایي د هند لخوا دغه ګامونو پورته کولو سره سیمه کې امنیت ته خطر پیدا شوی. خارجه وزیر ورته کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونې، د خوراک او د درو درملو د کمی او داسې نورو مسلو باندې کومې سره چې د 13 شپږ ورځې راهیسې کشمیري ولس مخ دی رڼا په خپلو خبرو کې د فرانسوي خارجه وزیر سره واچوله. د فرانس خارجه وزیر بیانیه وایي چې ویلي دي چې دوی د کشمیر په مسله زیات پریشانه دي او باید چې دواړه خواوې د خبرو میز ته په دغه ستونزه ناسته وکړي. دا په داسې وخت چې د فرانس صدر ایمانوئل میکران به روانه اونۍ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ناستې په وخت د کشمیر په شخړه هم خبرې کوي. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن هم پا په پاکستان او هندوستان غږ کړی دی چې دواړه دی په خپلو کې د کشمیر په مسله باندې خبرو ته کینی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي که څه هم د داعش ډلې خلافات رنګ شوی، خو دا ډله اوس هم په شام او عراق کې خطر ګڼل کیږي، خو په ځینو سیمو کې ځواک زیات شوی. پمپیو د نهې په ورځ له سی بی ایس ټلویزیون سره په سهارنۍ خپرونه کې وویل داسې ځایونه شته چې هلته داعش ډله نن د دریو یا څلورو کلونو مخکې په پرتله پیاوړې شوې ده. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه چې د بهرنیو حملو په ترسره کولو د داعش د خلافت وړتیا له منځه تللې ده. پمپیو همداراز وویل چې موږ یو غټه برخه د خطرو راکمه کړي، ټوله نه خو یوه برخه. موږ له خپل کار چې کړی مو دی ډیر پرې خوشحاله یو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د روان کال په پیل کې اعلان کړی وو چې د امریکا په مشرۍ ځواکونو په شام او عراق کې د داعش ترهګر ډلې په وړاندې 40% بریا ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمرونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو سارنۍ خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوګي او ساسي پام راګرځول. لومړی د ورځې مهم راپور پلوتا. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو پوه نه دی چې د لوزنامې شرایط به طالبانو یا خپله دته د قبلونې وړ وي او کنه. دا په داسې حال چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ قطر ته روان شوی. په دې حق لبن نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی تاسو وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د افغانستان اوږدې جګړې د ختمولو لپاره په پلان خبرې روانې دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې پلان به ما یا هغوی ته د منلو وړ وي او که
نه.
د لارو نه یوه لاره باندې دا وخت مونږ کار کوو، مونږ په یو پلان باندې خبرې کوو. ما ته نه ده معلومه چې پلان به ما ته د منلو وړ وي او که نه، او کیدلی شي هغوی یعنی طالبانو ته هم د منلو وړ نه وي، خو مونږ خبرې کوو او ډېرې ښې خبرې کېږي او ګورو به چې څه نتیجه ترې راوځي. صدر ټرمپ یو وار بیا تکرار کړه که اوغواړي افغانستان کې جنگ په یو اونۍ یا هفته کې ګټلی شي، خو زیاته کړه چې د دې لارې اختیارولو کې به 100,000 افغانان وژل کېږي او دې داسې نه کول غواړي. تیره میاشت د صدر ټرمپ په داسې وینا د افغانستان د سیاسي مشرانو او د طالبانو لخوا سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د تیرو 13 کالو راهیسې په افغانستان کې جګړه نه کوي، بلکې د پولیس ذمهواري ترسره کوي او امریکا لره داسې نه دي کول پکار. ټرمپ وایي طالبان د افغان حکومت احترام نه کوي او د ډېرې مودې راهیسې یو بل سره په ګډه کار کولو ته هم نه دي تیار، خو امریکا د تیرو 19 کالو راهیسې د سوله ساتي ځواکونو کردار ادا کوي او یو وخت داسې راشي چې دغه یو بوج شي. صدر ټرمپ د طالبانو وغوښتل چې امریکا سره د جنگ نه لاس په سر شي. طالبانو ته پکار ده مونږ سره جنگ ختم کړي، دوی ډېر زیات تاوان کړی دی، خو مونږ به ګورو چې وړاندې څه کېږي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې شامل په څلورو شیانو کې د افغانستان نه د خارجي ځواکونو وتل او د طالبانو دا ضمانت ورکول چې د افغانستان په خوره باندې به ترهګر نه پرېږدي مهم ټکي دي، خو په افغانستان کې دننه او په نړیوال کچه اندېښنې لرل کېږي چې یو ځل نړیوال ځواکونه افغانستان پرېږدي نو بیا کېدل شي افغانستان د خانه جنگي سره مخ شي او یا بیا د نړیوالو ترهګرو اډه جوړ شي. صدر ټرمپ د طالبانو د ضمانت په اړه د اندېښنو په جواب کې وویل چې په نړۍ کې په چا هم باور نشي کېدلی. موږ به هم د دې سیسارنه کوو او موږ به هر وخت دغلته خپل استخبارات او څوک ساتو، او خدا خبره د نړۍ د نورو ځایونو په اړه هم کېدلی شي. خدا د ترهګری هارورډ یونیورسټي ښکاري او دغلته به څوک نه څوک موجود وي. دا وخت په افغانستان کې د امریکای شاوخوا 14,000 ځواکونه د تربیې مشورو او د القاعده او د داعش غوندې د مقامي وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو لپاره موجود دي. د افغان حکومت او د امریکای په شمول د نړۍ ملکونه د طالبانو نه د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان دا خبر ردوي. ځینې څېړونکي د دوی خونړي بریدونه په مذاکراتو کې د دوی یوازنۍ طاقت بلي او زیاتوي چې د اوربند اعلانولو سره دوی کمزوري کېدلی شي. د سی این بی سی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دي که په افغانستان کې په تشدد کې کمی راشي نو دا کولی شي چې نه یوازې د امریکای بلکې د ناټو ځواکونو د وتلو لپاره لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو کال 2013 په افغانستان کې د ټولو خونړی کال بللی دی. د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ ویلي دي چې د قطر سرخار دوها کې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سېشنبه یا د نهه په ورځ سفر پیل کوي. سٹیټ ډپارټمنټ ویلي چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به د افغانستان د حکومت مشرانو سره هم سلام مشوره کوي او غواړي به چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې خبرې اترې پیل کړي. طالبان د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. کابل ته په خپل وړاندې سفر کې زلمی خلیلزاد ویلي وو چې 15 کسیز افغان مذاکراتي ډله د طالبانو سره د خبرو لپاره جوړه کړل شوې ده. مطبوعاتو د سرچینو له خولې ویلي چې په ناروې کې د طالبانو او د افغان مذاکراتي ډلې د خبرو اترو لپاره تیاری نیولې شوې دي. سرچینو مطبوعاتو ته دا هم ویلي بین الافغاني مذاکرات به ډېر پیچلی او اوږد وي. د غټ اختر وړاندې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د اتم پړاو مذاکرات شوي وو او د خبرو اترو وروسته دواړو خواوو د پرمختګ دعوې کړې وې، خو نړیوال مطبوعات د اعلی چارواکو له خولې ویلي وو چې اوس هم د امریکا او د طالبانو ترمنځ په ځینو شیانو اختلافات موجود دي. د اتم پړاو د مذاکراتو وروسته دواړو ډلو ویلي وو چې دوی به د خپلو مشرانو سره د سلام مشورو وروسته بیا ویني. د تېرې جمعې په ورځ د طالبانو سره د خبرو اترو او د افغانستان د صورتحال په اړه صدر ټرمپ ته اعلی چارواکو تفصیل ورکړی وو. د افغانستان په حکله د صدر ټرمپ د وروستۍ وینا نه که یو خوا دا تاثر اخیستلې کېدی شي چې کېدلی شي د ځواکونو د وتلو لوازنامه ونه شي، نو بلې خوا صدر ټرمپ په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د افغانستان په وجه د سوویت یونین نه روس جوړ شو، یعنی سوویت یونین مات شو.
السلام علیکم. مطبوعاتی کتنه چې زمونږه همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
افغانستان کې د امن راوستو د پاره د امریکای او د طالبانو ترمنځ د ډیر وخت نه خبري شروع دي او د افغانستان د جنگ د لاسا د سیمې د زپلو ملکونو خلق او په خصوصي توګه افغان ولس دی خبرو سره خپل ډیر هیلي او امیدونه تړلې دي. خو د روانو خبرو اترو په مابین کې چې افغانستان کې د خونړو حملو او په دې حملو کې د بیګنا افغانانو د قتل کېدو کم نه اودریدونکو سلسله روانه ده، په دې خلک د امن خبرو نه یقینا چې نا امید شي دي. د برتانیې مشهور اخبار ډیلی ټیلیګراف کې د افغانستان د جنگ د لوی فریق یعنی د طالبانو د جنگیالو د مرکو په بنیاد د نامتو لیکوال د بن فارمر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته طالبان جنگیالي افغانستان کې امن په امریکا باندې حتمی بریالیتوب سره تړي. بن فارمر د خپل مضمون شروع غزنی کې د جنگیدونکو یو ځوان عمر طالب جنگیالي د مولا سردار محمد د دې بیان نکړی دا چې د مور او پلار سره لوس کړي دی چې واده به الکې چې په افغانستان کې مکمل امن راشي. اتوشت کلن مولا سردار محمد سنډي ټيليګراف ته ویلي دي چې زمیدان جنگ ته صرف د امریکای په افغانستان د يرغل له سبب راکو شوی يم. د دا هم اوي چې مونږ نصرت ته ډیر نږدې یو، خو مولا سردار وایي چې زمونږ حتمی بریالیتوب به هغه وي کله چې مونږ کابل ونیسو. د زیاته کا ماته نه د معلومات چې د امن خبرو اترو به څه نتیجې را برسېره کیږي. اخبار لیکي چې امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو وروسته د طالبانو د حکومت د ختمېدونه 13 کاله پس نن ورځ طالبان د خپل جنگ یو اهم مور ته رسیدلی دي. طالبان مشران امریکې سره یو امن لوزنامې دستخط کېدو ته ورنږدې شوي دي. د دې لوزنامې تر مخه به امریکني فوجونه افغانستان نه وځي او طالبان به دا ضمانت ورکوي چې طالبان به د افغانستان د خاورې عالمي ترهګرو له د حملو د پاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. د امریکای صدر ترامپ په تیر جمعه نا وخت وخت خپل یو ټویټ پیغام کې د افغانستان په حق له د یو ډیر خې غونډې کې دوه خبر ورکړی دی. صدر ترامپ خپل پیغام کې لیکلی دی چې د 1900 کالو د افغان جنگ بل فریق یعنی طالبان امریکای سره د یو امن روغې جوړې جاج اخلي. مضمون زیاتی که امن لوزنامه اوشوا نو افغان حکومت سره د طالبانو د ناستی لار به اوار شي او دوی بخپلو کې په یو فراخ سیاسي رازنامه خبري وکړي شي. اخبار لیکي که یو طرف ته خبرو کې ناز د امریکای نماینده زلمی خلیلزاد د خپلو هغو فریقو د شکونو او اندېښنو لري کول کوشش کوي، څوک چې دا وایي چې امریکا نوره افغانستان نه د خپوس په کولو په چکر کې ده، نو بل طرف ته به امن لوزنامه کې ناستو طالبانو مشرانو لهم په امن لوزنامه د طالبانو د جنگیالو باور په ځای کول وی. د یو سرسری اندازې مطابق د طالبانو د جنگیالو شمیر 6000 لګولې شوې ده او د ټولو 6000 واړو جنگیالو دا وخت دوها کې روانو خبرو اترو ته سترګې نیولې دي. بن فارمر ډیلی ټلیګراف کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکلي دي چې طالبان جنگیالو د ګرد افغانستان نه سنډي ټلیګراف سره په ټلیفون کړو خپل خبرو اترو کې یو طرف ته جنگ نه د ستړي کېدو څرګندونه کړې ده، خو بل طرف ته دوها کې روانو خبرو اترو کې ناشتو خپلو مشرانو باندې هم شکونه ښکاره کړي دي. خو باوجود د دې ستومانه حالت طالبان جنگیالي د امریکې د ماتې او د اسلامي حکومت نه کم کس منلو ته تیار نه دي. دا جنگیالي افغان حکومت سره په اقتدار کې شریکېدو او د ملک د جمهوري اساس یا د آئین په هیڅ صورت کې منلو ته تیار نه دي. ټلیګراف اخبار د طالبانو د حقانی ګوند د یو ستر غړي د اسد خان د خولې لیکلي دي چې امن صرف په هغه صورت کې قابل قبول دی چې د طالبانو ټولې غوښتنې ومنلې شي. د حقانی ګوند 25 کلن اسد خان په خوست کې جنګیږي. د زیاته کا چې د اشرف غنی د آزاد خیاله حکومت د خاتمې نه بغیر د طالبانو بریالیتوب ناممکنه دی. بله دا چې ښځې به هم شرې ته درست ژوند تېروي. اسد خان خپل وینا په دې ختمه کا که د غربي هیوادونو دا خیال وي چې طالبان به د دوی جوړ جمهوریت اومني، نو بیا زور ته په صفاټکو کې ویم چې امن لوزنامه ناممکن ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.com. Twitter ID da @VOADIVA.
د پاکستان پوز ویلی هند لخوا د بمباری په جواب د پاکستان پوز شپږ هندي عسکر وجلی دي چې پکې یو د هند پوز عسکر مشر هم شامل دی. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د واک لاندې د کشمیر صدر مسعود خان وای د هندستان او پاکستان په پوله باندې په بې دردۍ سره ډزې روانې دي او هندستان د کلستر یعنی په پراخه کچه نقصان رسوونکي وسله استعمالوي او تروسه 15 کسان وجل شوی او په سلګونو نور زخمیان شوی دي. د هغه په وینا کورونو، دکانونو او فصلونو ته سخت زیان هم رسیدلی دی. د پاکستان ستر ښار اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ښاغلی مسعود خان دا وضاحت نه دی کړی چې وجل شوي کسانو کې څومره پوځي او عام خلک شامل دي. البته هغه یره څرګنده کړي چې په لویه کچه باندې د وسلو استعمال وروسته هندوستان د پاکستان واک لاندې کشمیر باندې د حملې اراده لري. د پاکستان پوځ پخلی کړی چې تیر دوه اونو کې د هغوی څلور پوځي عسکر او یو شمیر عام وګړي وجل شوي دي. د نهې په ورځ د پاکستان پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور په ټویټر باندې لیکلي د هند لخوا ډزو کې درې نور عام وګړي وجل شوي. د پاکستان پوځ ویان دا وکوي چې دوی په ځوابي حملو کې د هندوستان شپږ پوځي عسکر وجلی دي او د هندوستان دوه پوځي پوستې هم تباه کړي دي. په پوله باندې د خراب حالاتو له سببه د آزاد سرچینو نه د دغه داوو تصدیق کول ګران دي. د پاکستان لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دواړه اټمي هیوادونو مشرانو سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي. روستا بیا صدر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل د خپل دوه ښه دوستانو د هند وزیر اعظم مودي او د پاکستان وزیر اعظم خان سره مو د سوداګرۍ ستراتیژیکی همکاري او د ټولو مهم په دې باندې می خبرې کړې چې هندستان او پاکستان د کشمیر پر سر تاوتریخواله راکم کړي. صدر ټرمپ وای یو سخت حالات دي خو ښې خبرې وشوې. د هندوستان حکومت ویلی وزیر اعظم نریندر مودی په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې صدر ټرمپ ته د پاکستان لخوا د سختو بیانونو په سر ګیله یا شکایت هم کړی دی. خو پاکستان وای وزیر اعظم عمران خان امریکایي صدر ته پړاګه کړي چې د هندي وزیر اعظم لخوا د کشمیر ځانګړې حیثیت ختمول دا پړاګه کوي چې دوی د مسلمانانو اکثریت ریاست یعنی کشمیر جغرافیه بدلول غواړي. بلخوا هندوستان ولقی لاندې کشمیر کې حالات معمول راوستلو لپاره کرفیو کې نرمی کړل شوې ده او سکولونه بیرته پرانستل شوي. خو په دویم ورځ یعنی د نهې یا سه شنبې په ورځ ډیر لږ زده کوونکي سکولونو ته حاضر شوي وو. خو د انډیا ټوډی ورځپاڼې تر مخه جموں کشمیر کې لږ تر لږه 200 سکولونه بیرته پرانستل شوي دي. هم د نهې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو شخصي ټلویزیون ته ویلي د ټولو قانوني لارو باندې د غور فکر وروسته پاکستان به د کشمیر مسله نړیوال عدالت ته وړاندې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې هندوستان حکومت د اګست په 15 نیټه د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړو او هندي کشمیر کې حالات قابو کولو لپاره په سیمه کې کرفیو او یو شمیر عسکر پر ځای کړل او په سیمه کې یې ټلیفون او انټرنیټ رابطې وتړلې. د هندوستان مطبوعاتي رپورټونه وایي په هندي کشمیر کې لږ تر لږه 4000 سیاسي مشران او مدني فعالین گرفتار کړل شوي دي. پاکستان د هندوستان د غام غندلې او وای دا نه صرف د بشري حقوقو بلکې د ملګرو ملتونو د قرارداد هم سرغړونه ده.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وایي که څه هم د داعش ډلې خلافت ړنګ شوی دی خو دا ډله اوس هم په شام او عراق کې خطر ګڼل کیږي خو په ځینو سیمو کې یې ځواک زیات شوی دی. په دې حقله نور تفصیل د ډیوه رادیو همکار وکیل خان تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د داعش په اړه دا څرګندونې د امریکا د خارجه معاملو سیکرتر مایک پامپیو تیره ورځ له سی بی ایس ټلویزیون سره د مرکې په مهال کړې. نوموړي ویلي که څه هم د داعش ډلې خلافت ړنګ کړی شوی دی خو اوس هم دا ډله په شام او عراق کې خطر ګڼل کیږي او ان تر دې په ځینو سیمو کې ځواک نور زیات مضبوط شوی دی. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړې چې د بهرنیو حملو په ترسره کولو کې د داعش خلافت زور مات کړی شوی دی. هغه پامپیو هم دا راز ویل مونږ یو غټه برخه خطرو را کم کړی دا که ټوله نه ده خو یو ډیره برخه مونږ ل خپل کار چې کوم مونږ کړی دی هغه کې را کم کړی دا او مونږ په خوشاله یو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د روان کال 2019 په پیل کې اعلان کړو چې د امریکا په مشرۍ کې ځواکونو په شام او عراق کې د داعش تونلارې ډلې پر وړاندې 30% بریا ترلاسه کړی دا خو باور کیږي چې د داعش ګڼ شمیر وسلوال د خلکو په منځ کې خوار شوي او دا ډله د عراق په لری پرتو سیمو کې اوس هم وړې وړې ځالې لري. هم د دې میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان انسپکټر جنرال په یو راپور کې ویلي شوي چې داعش په شام کې له داسې یو ځواک نه چې سیمې به قبضه کولې یاغي ځواک ته بدله شوې ده. په دې رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې په عراق کې بیا خپل د یاغیتوب صلاحیت مضبوط کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرل د رپورټ تر مخه په سیمه کې د امریکایي ځواکونو کمیدل او یا له هغې سیمې بل ځای ته انتقال داعش ډلې ته دا موقع ورکړي چې بیرته خپل وسلوال راټول کړي. داعش په افغانستان کې هم په یو قوي ګواښ کې بدل شوی دی. که څه هم طالبان د امریکا سره د روغې جوړې په خبرو لګیا دي خو داعش ډله له طالبانو جلا ده او په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې هم شوې دي. داعش ډلې هم دا څو ورځې مخکې په کابل کې په یو واده د ځانمرګي برید ذمواري هم په غاړه اغستې وه. په هغې چاودنې کې د چارواکو د وینا تر مخه لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 102 نور ټپیان وو.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدر مردم کو دوائس اف امریکا ڈیو ریڈیو سارنی خبرونو تنی خبر غد واشنگٹن ڈی سی نه واگی د پیخور شای مهمان خانه کوم چې د انګریزانو د وخت بعد ملمنو د ناستې پاستې زیل لپاره کارول کی دا دغه د قبایلی سیمو نه چې کوم منتخب شوی نوی د صوبې اسمبلی غړي دي د هغوی د استوګنځای لپاره به کارول کیږي. دا د صوبې حکومت فیصله ده. په دغې دړي وړو خبریاله صادق قاسم شاه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د قبایلی ضلعو نه منتخب د صوبې اسمبلی غړو لپاره په پېښور کې تاریخي شاهي مهمان خانه کې د اوسېدو عارضي بندوبست شوی. د نور صوبې اسمبلی غړو په شان دوی له ایم پی هاسټل کې بیل د اوسېدو ځای باندې کار روان دی. د صوبې اسمبلی سیکرټریټ یو افسر خالد الله تر مخه په ایم پی هاسټل کې د نوي صوبې اسمبلی د غړو د اوسېدو لپاره بیل بلاک باندې کار روان دی، خو وقتی توګه باندې د دغه غړو لپاره په شاهي مهمان خانه کې د اوسېدو بندوبست شوی.
فاټا ممبرانو حواله سره مونږ سره په هاسټل کې کومه کیپیسټي و نو هغه کومه و نه یې غوښته پر مونږ ای ډی پی شو د کوشش وکړ چې لکه فاټا ممبران ایکسپیکټیډ و د جون نه مخکې لکه دا ایکسپیکټیشن و چې د الیکشن به کیږي نه، نو دغه پر مونږ ای ډی پی شو د کوشش وکړ چې فاټا ممبران یې پر مونږ نوې بلاک د پر ای ډی پی کې یو سکیم شامل کړو. نو هغه کله ای ډی پی کې اسکیم شامل شو نو هغه یو یو نیم کال دوه کله ټیم دی وای چې لګي به نو مونږ سره په عارضي بنیاد باندې لکه اوس سکیم امیجیټلی مونږ سره سدس کیپیسټی ایم پی اسټل کې نه و د دې پر مونږ د اډمنیسټریشن ډیپارټمنټ کې کم دی سیکرټریټ د مونږ اډمنیسټریشن ډیپارټمنټ ته هغه سره مونږ د کیس ټیکل کو حالت نه مونږ دینه شای می منخانی کې کم نوې بلاک جوړ شوی دی هغه دې مونږ ته حوالې کو چې دا شته سو د کم فاټا ممبران دی دا به کوم ډیټ کې ارزي تور باندې چې کله ایم پی اسټل کې دې پر نوې بلاک جوړ شي نو مونږ بیا ایم پی اسټل ته را شیفت کو.
په پېښور کې د کال 1920 کې جوړ شاهي مهمان خانه هم د انګریزانو د وختو جوړ بل ودانۍ گورنر هاوس سره بالکل نږدې ده. دې شاهي مهمان خانه کې د انګریزانو په وخت کې د قبایلي علاقو قبایلي مشرانو میلمستیا کېدله، خو د دغه علاقو صوبه خیبر پښتونخوا کې زم کېدونه پس دغلته تاریخ کې شوي لومړي ځل د صوبې اسمبلی انتخابات د لارې منتخب غړو یا ایم پی ایز لپاره اوس دې شاهي مهمان خانه کې د اوسېدو بندوبست شوی. د قبایلي علاقو نه په جنرل سټونو باندې 14 او په یو مذهبي اقلیتونو لپاره مخصوص سیټ باندې منتخب غړي لپاره ایم پی هاسټل کې د اوسېدو بندوبست روان دی.
شاهي مهمان خانه کې مونږ سره تقریبا چې کم د سه رومز چې مونږ لټکول شو ممبرز ته نو هغه 13 رومز اویلیبل وو، یو د سه هال ټایپ ته ور کوټه لکه د هال مقصد دی پر جوړ کړو خو روم از ا روم یو استعمال دی شنو هلته مونږ 14 کیپیسټی الریډی شته او یو افیس مونږ سره تلشته نو مونږ د روم استعمالول شو مجبوری په ټیم باندې مونږ لته 15 کسان اکوموډیټ کول شو.
د خالد الله تر مخه د خزو غړو لپاره په ایم پی ای هاسټل کې د اوسېدو بندوبست شوی، خو دغه نور غړي به په شاهي مهمان خانه کې اوسي.
ایم پی هاسټل چې مونږ سره اوس 102 رومز او سوټس دي نو دا کې مونږ اډیشنل الاټمنټ ته مونږ کم رولز دي پاره کې ممبرانو دي پاره لکه ډرایورز او د سره کم سټاف راځي نو هغه دی وجه مونږ د اډیشنل روم الاټمنټ ته کم غدي امي شي دا ټوله کیپیسټ تقریبا اوس د فاټا ممبرانو دي پاره په 102 رومز کې مونږ فیمیل بلاک کې سلور کمره ساتلی دی ځکه چې هلته نه سلور ممبران به راځي. د فاټا
د صوبایي اسمبلی سیکرټریټ ته حکومت د شاهي مهمان خانې انتظام هله ورکړو. کله په اسمبلی کې د صوبایي اسمبلی د دغه غړو شمیره د 145 ایم پی ایس ته زیاته شوه. د دغه غړو د اوسېدو انتظام د صوبایي اسمبلی سیکرټریټ ذمہواري ده. هم د قبایلي ضلعو نه منتخب په 14 جلن سیټونو او په 15 مخصوص سیټونو باندې منتخب دغه غړو لپاره په صوبایي اسمبلی کې هم بلکل په آخري قطار کې شاته سیټونه لګولې شوې دي. د چارواکو تر مخه د قبایلي ضلعو نه منتخب دغه ایم پی ایز نه حلف اغستو لپاره د اسمبلی غونډه به هم ډېر ژر رابلل کیږي. کیمرامین هاشم علي سره ساديه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001202
205003.